په اسلام آباد کې د آسیا د زړې هیوادونو د پنځم کانفرنس نن وروستۍ او دویمه ورځ ده چې تر ډیره پر افغانستان پکښې خبرې سوي دي. په دې خبري ساعت کې دغه موضوع څیړو. السلام علیکم. دا هم اورئ چې د کندهار پر هوایي ډګر په حمله کې نږدې 10 کسان وژل سوي او څه باندې 10 نور ټپیان دي. نور مطالب هم درته لرو. د ازادي رادیو د خبري سات د معمول په څیر په خبرونو پیلو. د افغانستان خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي. پرې به ظاهر چې د نړۍ خبرونه به وړاندې کوي په سټوډیو کې. ده پرې به جانې څه دي نن د نړۍ په خبرونو کې مهم خبرونه تر دغه ساعته پورې؟
مننه سلی صاحب. یو مهم خبر دا دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګې نن په یو راپور کې ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړو له پایله تر اوسه څه باندې 9000 کسان وژل شوي دي، او هم دا چې د سوریې د مرکزي ښار هومس په ګاونډ کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمې تخلیه کول د غتړون له مخې پیل شوي چې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم سره کړی و.
بله، د دغو خبرونو تفصیل وروسته راځي. اوس له ناجیې صفی نه د افغانستان خبرونه اوري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی او رایې. د کندهار هوایي ډګر ته نږدې د وسلوالو مخالفانو په حمله کې 10 ملکي وګړي وژل شوي. افغان ولسمشر د سیمې په کچه د سیرنیز میکانیزم په جوړولو ټینګار کوي، او د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې د روان کال په اوږدو کې د کوکنارو په کښت کې 9% کموالی راغلی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کندهار هوایي ډګر ته نږدې د وسلوالو مخالفانو په حمله کې 10 ملکي وګړي وژل شوي دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي رادیو ته وویل چې په دې حمله کې 15 نور ملکي وګړي ټپیان دي.
متاسفانه 10 تنه شهیدان شوي دي. په دې کې کوچنیان، سپینګيري، ملکي خلک هم دي. کله چې دا جګړه ټوله ختمه شوه او موږ به په تفکیک باندې چې دا څوک دي، څومره کوچنیان دي، تاسو ته به په تفکیک باندې دا معلومات درکو.
نوموړي وویل چې یو لسو حمله کوونکو تیره ورځ نه وخته د کندهار هوایي ډګر ته نږدې پر یو خونځي او بازار حمله وکړه چې له دغو حمله کوونکو یوازې یو تن لا هم مقاومت کوي. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. ولسمشر اشرف غنی وایي د سیمې په کچه باید داسې سیرنیز میکانیزم رامنځته شي څو معلومه کړي چې ترهګر له کومو سرچینو تمویلیږي. ښاغلي غنی نن په اسلام آباد کې د آسیا زړه کنفرانس غونډې ته وویل چې تروریزم یو لنډمهاله ګواښ نه، بلکې دا اوږدمهاله ستونزه ده او باید په وړاندې یې ګډه مبارزه وشي.
And it's important to create a mechanism of verification.
دا ډیره مهمه ده چې د سیړنې او سیمایي همکارۍ یو میکانیزم رامنځته کړو سو معلومه کړو چې څنګه تروریستي ډلې هماهنګ دي، څوک ورسره مالی مرستې کوي. ولسمشر په خپلو څرګندونو کې دا هم ویل چې طالبان لومړی افغاني پدیده وه، اوس په سیمه ییزې پدیدې بدل شوي. نوموړي ټینګار وکړ چې د سوله خوښونکو او جګړه خوښونکو وسلوالو مخالفینو ترمنځ هم باید توپیر وشي. د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د پاکستان، امریکا او افغانستان د چارواکو ترمنځ درې اړخیزه غونډه پای ته ورسیده. له اسلام آباد نه د ازادي راډیو د مشال برخې خبریال وایي چې په دې غونډه کې د افغانستان او سیمې په امنیتي حالاتو خبرې شوې دي. ویل کېږي چې په دې غونډه کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ګډون کړی و. او د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر وایي چې د روان کال په اوږدو کې د کوکنارو په کښت کې 9% کموالی راغلی. سلامت عظیمی نن خبریالانو ته وویل چې په تیر کال کې 224,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل کېدل، چې سږ کال دا رقم 133 هکتار ځمکه ته رسیږي. میرمن عظیمی وویل چې په روان کال کې 128,000 او 90 کیلوګرام مخدره مواد کشف شوي چې 80% چارس جوړوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګې نن په یو خبره سوي راپور کې ویلي سره لدی چې د اوکراین د ختیځو سیمو په شخړو کې د پام وړ کموالی راغلی، خو وایي دغلته د وژل سوي شمیر څه باندې نظر ته رسیدلی دی. په اوکراین کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څارونکي ډلې په راپور کې د شخړو د کموالی دلیل د حکومتي ځواکونو او هم د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو لخوا له سیمې څخه د درنو وست لو استلیات شوی دی. په دې راپور کې راغلی د 2014 کال اپریل څخه چې دا بهرن پیل شو د 13 نوومبر میاشتې تر نیمه پورې د وژل شوی شمیر 9098 تر رسیدلی او 6022 تن نور ټپیان دي. په دې لیست کې ملکی وګړي، حکومتي ځواکونه او د روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو ډلې غړي هم شامل دي. امریکا غوړي د ایران د تیر میاشتې توغندوی ازموینه چې د واشنگتن په خبره د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه سرغړونه و په جدي ډول وارزوي. تمه د امریکا د امنیت شورا تر غوړې د مخه د مسله راپور کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سامانتا پاور تیر شپه ویلي چې دا ډیره مهمه ده چې د ایران په اړه د امنیت شورا پریکړه لیک پیوړی سي. د غرض د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربي پرون په دې اړه په واشنگتن کې خبري غونډې ته ویل
there is a violation of any relevant
دغه راپور نه تایید سي او کپدي اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کوم پریکړه لیک نقصه وي نو موږ به په اړه مناسب اقدام وکړو، لکه چې موږ په تیرو وختونو کې ثابته کړې چې د دې کار وړتیا لرو. امریکا، بریتانیا او فرانسې په اکتوبر میاشت کې هم د ایران لوري له راکټي ازموینې وروسته د امنیت شورا د اقدام غوښتنه کړې وه. دوی وایي د ملګرو ملتونو لخوا پر ایران د دغه توغندوی ازمویل چې کولای سي اټومي سرګلوله انتقال کړي بندیز لګول سوی و. تر اوسه د ملګرو ملتونو له لوري په دې اړه کوم اقدام نه دی سوی. خو د نوي ازموینې په اړه د امریکا سفیر ویلي چې د امنیت شورا د راتلونکې اونۍ په غونډه کې به پر همدې موضوع بحث وسي. ایران وایي هغه توغندوی چې ازمویل سوی د اټومي سرګلوله د انتقال وړتیا نه لري. د سوریه د مرکزی شهر هومس په گاوند کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمې تخلیه کول د هغه تړون لمخې پیل سوی چې لولس مشر بشار الاسد سره سوی و. راپورونه وایي د 150 کسانو ډک درې بسونه چې ډیره یې سپرلی د ښځو او ماشومانو په ګډون ملکي خلک و نن د الوایر شهر څخه ووتل. دغه تړون تېره اونۍ سوی و چې لمخې به یې ټول ټال 3200 یاغیان له خپلو کورنیو سره له دغه شهره ووځي. په همدې حال کې د سوریه د حکومت مخالفین او یاغي ډلې نن په سعودي عربستان کې راټولیږي څو د راتلونکې اونۍ د سولې خبرو د مخه یو واحد دریز غوړه کړی. د روسي ولسمشر وای د هغې جټ الوتکې تور باکسې موندلی چې د ترکیې له لوري ویشتل سوی و او اوس دی له نړیوالو متخصصینو غواړي چې د هغې د ارزونې په برخه کې همکاري وکړي. ولادیمیر پوتین د روسیې دفاع وزیر سرګی شیاګو ته ویلي چې دمګړی دي دغه تور باکس نه خلاصوي او دا کار د بهرنیو متخصصانو په حضور کې وکړي. وروسته له هغه چې د نومبر پر 14 د ترکیې او سوریې پر پوله دغه روسي جټ الوتکه راوغورځول سوه، کرملین پر ترکیې جدي بندیزونه ولګول. د امریکا د ولسمشر انتخاباتو لپاره د هغې واده جمهوری غوښتونکي کاندید ډونالد ترامپ هغه څرګندونې چې وایي امریکا ته باید د مسلمانانو ورته کاملا ممنوع سي د بیلابیلو سیاسي ډلو لخوا غندل سوی دی. د امریکا د استازو جرګې مشر پاول راین چې د جمهوری غوښتونکو له ګوند څخه دی د سه‌شنبې په ورځ د همدې څرګندونو په غبرګون کې وویل
نورمالي آی ډو ناټ کامنټ on what's going on in the president.
دوی وایي زه معمولا د ولسمشر انتخاباتو پورې اړوندو مسایلو باندې نظر نه څرګندوم، خو نن یو استثنا سته. دا محافظه‌کاري نه ده. د ډونالد ترامپ پرونی وړاندیز د جمهوری غوښتونکو کې ګوند او تر هغه لا مهم د امریکا له ارزښتونو سره سم نه دي. د غرض د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست ویلي د ترامپ دغه وړاندیز د امریکا د ولسمشر کېدو لپاره د هغه صلاحیتونه له منځه وړي. او امریکایي پلټونکي وایي هغې جوړې چې تېره اونۍ په کالیفورنیا کې 14 کسان وژل د دغې پېښې لپاره مالي لګښت د هغه $85,500 پور څخه ورکړی و چې له یوه آنلاین پور ورکوونکي څخه یې اخیستی و. دا وتر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات به له مرزي احمد سید څخه واورو.
د هم د افغانستان د سینو لوی خارونو د هوا حالات چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د باران امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه منفی 1. په کندهار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 0. په مزار شریف کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه 2. په هرات کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفی 2. په جلال آباد کې د ورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 15. په غزنی کې هم د باران امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفی 4. په ګردیز کې به اسمان وریځ وي، د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفی 3. او په بامیانو کې هم د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفی 11.
د ازادي رادیو خبری ساعت اوري. په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو پنځم کانفرنس چې پر افغانستان متمرکز و پای ته ورسید.
افغانستان has been a platform for international cooperation.
جنو چرواکو د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس د پاکستان لپاره امتحان بللې.
د امتحان سره پاکستان مواجه ده، ځکه افغانستان چې په کومو تعهدات کړي او په خپلو تعهداتو درېدلې ده.
د دې کانفرنس په باب د ځینو خلکو نظرونه هم خبرو.
که پاکستان وغواړي چې پروشه باندې لږ عمل وکړي، زه یقینا درته وایم افغانستان هم پر هغه باندې درده زیات عمل کوي، ولې د هغه د کور مسله ده.
د کندهار پر هوایي ډګر په حمله کې څه باندې 10 کسان وژل شوي،
زخمیان او شهیدان روغتون ته انتقال شوي دي، زخمیان تر درملنې لاندې دي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي شیزنه قربانیانو سره د مرستې پروګرام پیلېږي. په بل راپور کې اوري چې د افغانستان په شمال کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي زیات شوی. په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره زر کسان وسلول کیږي.
موږ زر کسه نور تقریبا 200 کسه محلي پولیس لرو، ولې زر کسه نور د چین دپاره د دې سیمې خلک به هغې اعلانه ورته وکړو.
په دې خبري ساعت کې د دې ترڅنګ نور مسایل هم څېړو. په اسلام آباد کې نن د آسیا زړه هیوادونو د دوه ورځني کانفرنس دویمه او وروستۍ ورځ وه. په دغه کانفرنس کې د نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت پر لارو چارو هم خبرې وسوې. د سیمې د هیوادونو لخوا د افراطیت او مخدره موادو پر وړاندې مبارزه هم د کانفرنس په اجنډا کې شامله موضوع وه. افغان چارواکو د سولې په مسله کې له پاکستان څخه د صادقانه همکاري غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق په اسلام آباد کې د کانفرنس له ځای به وروستۍ معلومات ورڅخه واورو. شفق صاحب، نورې څه خبرې وسوې د کانفرنس په وروستۍ ورځ؟
سلام علیکم تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته. بلې، کانفرنس ته څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن پای ته ورسېد. او د کانفرنس په پای کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو صلاحکار سرتاج جزیز یو خبری کانفرنس ته راغلل او خبریالانو ته معلومات ورکړل. دوی دغه کانفرنس دواړو موافقه او ګټور کانفرنس وو، بل هم د سیمې د امنیت لپاره ځکه چې په دې کې خبرې وشوې، او هم په سیمه کې د اقتصادي ودې او د اقتصادي تجارتي راکړې ورکړې په اړه، او هم د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې، او هم د افراطیت سره د مبارزې په برخه کې. او ټینګار په دې کانفرنس کې د دوی په خبره دا و چې باید د تروریزم سره جدي مبارزه وشي، د سیمې د امنیت لپاره تلاش وشي، او دغه راز په سیمه کې د سیمې په ټولو هیوادونو کې د پانګوالۍ لپاره باید هڅه وشي، او دغه راز د ثبات لپاره او د تجارتي ودې پر موضوع باندې ډېر تمرکز وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وویل چې دغه کانفرنس ډېر ګټور او پتیر د افغانستان لپاره، ځکه چې د وویل چې د کانفرنس ټولو ګډون کوونکو د هیوادونو استازو په دې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې امنیت د سیمې له ثبات سره مستقیم تړاو لري، او باید د افغانستان د امنیت لپاره کار وشي. او دغه راز سرتاج عزیز هم سرګند وویل چې پاکستان په افغانستان کې د چیکاو او د امنیت لپاره له هر راز مرستې څخه خپلې هلې ځلې نسپموي، او کومک بکوي او مرستې بکوي.
بلې، شفق صاحب، د افغان چارواکو په څرګندونو کې پر پاکستان ځینې انتقادونه هم شامل و. مثلا ولسمشر وویل چې په اقتصادي برخه کې په تیر یو کال کې پاکستان هغه څه چې لازم و له افغانستان سره همکاري نه ده کړې. نور څه انتقادونه و د افغان چارواکو په څرګندونو کې؟ هم ده انتقادونه نور څه و؟
دا د ښاغلي ربانی او سرتاج عزیز په خبرو کې هم دا موضوع راغله، او ژورنالیستانو هم په دې کې تمرکز وکړ او پوښتنې مطرح کړلې. د پاکستان ټینګار دا و چې د افغانستان له لارې باید موږ د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د تجارتي اړخه او د ترانزیت له اړخه بشپړه دسترسي ولرو، او باید دا زمینه مساعده وي. په داسې حال کې چې افغانستان په کراتو ویلي چې هیڅ مشکل نشته، او افغانستان دې حاضر دی چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د پاکستان د ترانزیت او د تجارت لپاره زمینه مساعده کې او مساعده کړې ده. صلاح الدین ربانی هم په دې ټینګار وکړ چې باید وادي بندر ته افغانستان څنګه چې لازمه ده او څنګه چې پاکستان مخکې تعهدات کړي باید هغه عمل وکړي، او موږ باید دسترسي ولرو، افغانستان باید دسترسي ولري، سوداګر باید دسترسي ولري. او ټینګار یې وکړ چې همدغه تجارتي او اقتصادي مسایل او راکړه ورکړه او دې ته سهولت رامنځته کول دا په سیمه کې د امنیت زمینه هم مساعده ای او دوی سره به سول و ثبات هم را سی تینگار تردیره پا هم دیو او ترغی مخی جمهور شفقنی هم کدی موضوع بانی تینگار کرده و سهار پا خود خبرو که
دیره من نسیم شفقو چه پا اسلام آباد که دا سیا زره وادون دا دوبرزنی کنفرانس پاره تاسو تا معلومات در کوله دا افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په اسلام آباد کې د آسیا زړې هیوادونو پنځم کنفرانس ته په وینا کې وویل افغان قواوې دا مهال له منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ څخه افغانستان ته له ورغلو جنګیالیو سره مبارزه کوي او له پاکستان هم ګڼ جنګیالي افغانستان ته ورغلي دي. ولسمشر زیاته کړه چې افغانستان په تیر یوه کال کې په منځنۍ آسیا کې د ترانزیت او اقتصادي همکارۍ په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی خو په دې ډګر کې د پاکستان همکاري کمه وه. ښاغلی غنی د آسیا زړې هیوادونو کنفرانس ته په وینا کې وویل چې افغانستان په زړورتیا د هغو ترورستانو په وړاندې مبارزه کوي او ناکام کړي دي چې غوښتل افغانستان په دوو سیاسي جغرافیو وویشي. ولسمشر امنیتي ګواښونه د اقتصادي پروژو په وړاندې لوی خنډ وباله. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف بیا د افغانستان سوله د سیمې او پاکستان له ثبات سره تړلې وبلله. د آسیا زړې هیوادونو کنفرانس یا د استنبول د پروسې د غونډو دغه سلسله په 2011 میلادي کال کې د افغانستان په سوله او ثبات کې د سیمه ییزې همکارۍ د جلبولو لپاره پیل سوه. د تیر میلادي کال غونډه په چین کې جوړه شوې وه چې ولسمشر غنی پکې ګډون کړی و. د 2013 میلادي کال غونډه په قزاقستان، د 2012 میلادي کال غونډه په کابل او د دې سلسلې اول کنفرانس په استنبول کې جوړ شوی و. ځینې سرچینې وایي چې د آسیا زړې هیوادونو شپږم کنفرانس په هند کې جوړیږي. د افغانستان په ګډون 14 هیوادونه د آسیا د زړې هیوادونو غړي دي او 12 نور یې ملاتړي هیوادونه. د ملګرو ملتونو په ګډون 12 نور سیمه ییز او نړیوال سازمانونه هم د کنفرانس له برخوالو څخه ګڼل کیږي. د موضوع په اړه د بحث لپاره د سیاسي چارو کارپو حکمت الله اعظمي د کابل په سټوډیو کې دا کوشش کوي چې د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسیون لغړی عبدالقادر زادی سره هم تماس ونیسو. اعظمي صاحب، تاسو د ازادي راډیو د خبریال راپور واورید، څه فکر کوي چې پاکستان چې دغه څه ژمنې کړي دي په دغو ژمنو به ولاړ پاتې سي؟
ډیره مننه صالح صاحب. دا خو وخت دی چې د دې په باندې څو ویل چې پاکستان پر دې باندې عملی ګامونه واخلي که وانخلي، او همدغه یو نقطه ده چې افغانستان په افغانستان کې ټوله دې ته سترګې په لاره دي چې پاکستان به څه کوي. خو امیدواری د تیر پرشام باندې دلته افغانان هر وخت لري، لکه تیر ځلو کې چې هم درلودل، مګر متاسفانه په تیر ځلو کې دا شی عملي نه شو. نو دا وختي دی چې ویل سي، خو څه ډول چې پاکستان د رئیس جمهور غنی تود هرکلی وکړي د دې څخه دا معلومیږي چې دغه سفر به د تیر ځلو پرشان یو څه تفاوت ولري په عمل کې هم، زه داسې فکر کوم.
بله اعظمي صاحب، داس کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې په کندهار کې هلته ډله ییزه حمله سوې ده او تر ټولو یوه له اوږدو جګړو څخه ګڼل سوې ده چې په نتیجه کې وروستي راپورونه وایي چې شاوخوا 10 کسان وژل سوي دي. څومره اړیکې لري دغسې بریدونه له دغسې مهمو کانفرنسونو سره مهاله؟
زه فکر کوم ځینې خلک اتمن دا تړاو ورکوي چې پاکستان حمله خپل په افغانستان کې درولې وي تر څو پورې رئیس جمهور غنی دې ته آماده کړي چې د کنفرانس په ګډون کې، یعنی ګډون وکړي او دې ته شرغلاس وایي او د پاکستان هغه بلنه ومني. ځینې خلک دار د غور کوي، مګر زه فکر کوم د طالبانو یو دغه عملی چې په داخله کې اوس زیاتیږي او یا به نورم زیات شي، یو دلیل دا کېدلی شي چې دوی دا وښيي چې دوی ضعیف نه دي، او بالخصوص د اختر محمد منصور کوم لا چې پر سوي او د زخمي سوي او په دې کې د اختلافات دغه دي. نو د دې یو عمده دلیل دا دی چې دوی غواړي د خپل په مابین کې د اختلافات چې دي د پټ کې وشي چې طالبان وسم کوي دي او دوی ضعیف سوي نه دي. نو دغه دوه عاملونه کېدلای شي چې د طالبانو د اخیری دغه جسټیفای کی یا بازیک.
حکمت الله اعظمي صاحب، ولسمشر دوه وری دغه د سیاسي جغرافیه درمنست کولو هڅه ته اشاره کړې ده. یو وری چې اروپا ته سفر کړی وو، د اروپا په سفر کې دا مسله یاد کړه، او سه د آسیا زړه هیوادونو په کنفرانس کې دوه ویل چې په تیر یو کال کې ترورستان او وسلولو غوښتل چې په افغانستان کې دوه سیاسي جغرافیه رامنځته کړي. د ولسمشر هدف څه کېدای شي؟
دا چې د پدې باندې مخکیم باسونه مشکړی دي ازادي رادیو سره، زما په فکر باندې دا مخالفین خپل مستقیما دا شی نه غوښتي چې دی دی وکي. دا د نورو البته دا چې بریښي چې د نورو هیوادونو هغه وردمحال په افغانستان کې د لاسوهنې پلانونه و چې په هغه کې نه یوازې پاکستان دی، بلکې د افغانستان ځینې همسایه او د په منطقه کې همسایه هیوادونه دا هڅه کوي چې دی نه یوازې جغرافیه خلک سره ویشي، بلکې سیاسونه هم سره ویشي. نو تر ټولو مهم د سیاسونو ویشل و. ځینې ملکونه غوښتل چې په افغانستان کې خپل سیاسي دغه ولري ډلې ولري او سیاسي هغه هغه اشخاص چې په دولت کې داخل و هغوی سره وویشي. نو زه فکر کوم د جغرافیا څخه مطلب دا و چې دغه مشران سره وویشل سي، نه دغه په اساسي معنا باندې جغرافیا چې شمال او جنوب. زه فکر کوم په هغې باندې ډېر تاکید زه خپل نسم کولی، مګر ځینې هیوادونو هڅې پیل کړي وي چې په افغانستان کې خپل ځان ته سیاسي مشران ولري او هغې حمایت کړي د یو بل پر وړاندې باندې. نو دغه هڅې ناکامه وي. د وحدت ملی مشران او همدارنګه په دولت کې مشران تر اوسه پورې الحمدلله دوی سره په ډیرو مسایلو باندې موافق دي او ویشل سوي نه دي.
اعظمي صاحب، ولسمشر دغه راز انتقاد وکړ چې په تېر یو کال کې خصوصا په اقتصادي پرمختګ کې د پاکستان همکاري په څه وته څه فکر کوي چې پاکستان په نورو کومو برخو کې له همکاري څخه اوږه تشه کړې ده؟
پاکستان ګوري تر ټولو اول اغه پری کنډیشنز، یعنی مخکې له دې چې اقتصاد باید اقتصادي همکاریو کې لومړی دغه باید امنیت وي، چون چې هر هیواد په افغانستان کې غواړي دلته اقتصادي انویسمنت وکړي یا سرمایه گذاري وکړي، نو د هغې غټ تر ټولو غټ دغه تشویش دغه د امنیتی دی. نو کچیر پاکستان وکولای شي چې په امنیت کې دی رښتیا هم کوټلې ګامونه واخلي او د طالبانو پر وړاندې باندې او هغه مخالفین چې افغانستان کې دی جنگیږي د هغې پر وړاندې باندې په صادقانه شکل باندې وکولای شي چې د هغې پټنځایونه او د هغې کم تم د سپلایز چې ورته راځي دغه پر وړاندې باندې دغه وکي. زه فکر کوم دوم قدم به بیا اقتصادي وي، او په اقتصاد کې زه تاسو ته یو شی ویل غواړم چې هغه کې پاکستان هم ډیره ګټه ځنې وړلی شي. پاکستان تاسو وګورئ د مرکزی آسیا سره د دوی نشلیدل د افغانستان د طریقه دا ډیر حیاتی دي د پاکستان بالخصوص په انرژي سکتور کې. او همدارنګه اوس د چین او پاکستان اقتصادي دهلیز دی، که چیرې په افغانستان کې بدامنی همدار کم جریان ولري په دې باندې مطمئن اوسېږي چې دغه د اقتصادي دهلیز چې د اقتصاد د پلوه دواړو ملکونو ته هم چین ته او هم پاکستان ته ډیر مهم دی. د 46 بلیون ډالرو سرمایه گذاري ده، دغه هم د خنډ سره مخ کېدلی سي او زه حتی په دغه کې شک کړم که چیرې یعنی په عملي کېدلو کې شک کړم که چیرې په سیمه کې په افغانستان کې ثبات رانشي. او تاسو وګورئ هلته بلوڅان دي او د پاکستان دشمنان هم د دغه وخت څخه استفاده کولی سي او په افغانستان کې داسې کړي چې هغه آماده دي چې دلته همکاري ورسره وکړي. نو که چیرې پاکستان په دې ځلې صادق ونه اوسېږي، دوی خپل امنیت هم په خطر کې دي او خپل اقتصادي ګټې هم په خطر کې دي، او حتی د چین سره د دوی په روابطو کې زه فکر کوم حتی ځینې مشکلات به راپېښ شي. او چین هغه هیواد دی چې پاکستان یې په هیڅ صورت نه غواړي چې باید د دوی څخه د لاسه یې ورکړي او یا ځینې خفګانې په مابینځ کې راشي.
بله، ډېره مننه. د کابل په سټوډیو کې مو میلمه و د سیاسي چارو کارپوه حکمت الله اعظمي. په اسلام آباد کې نن د آسیا زړه هیوادونو د ورځني کانفرنس دویمه وروستۍ ورځ وه. په دغه کانفرنس کې د نورو مسایلو تر څنګ په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت پر لارو چارو هم خبرې وشوې. د سیمې د هیوادونو لخوا د افراطیت او مخدره موادو پر وړاندې مبارزه هم د کانفرنس په اجنډا کې شامل موضوع و. بلخوا د افغانستان ولسی جرګه له ټوریزم سره د مبارزې او د سیمې د امنیت د تامین لپاره د آسیا زړه هیوادونو پنځم کانفرنس د پاکستان د ژمنو د عملي کولو وروستی چانس بولي. صفي الله ستنګزای او نور تفصیل.
د افغانستان ولسی جرګه وایي اوس یې وخت را رسېدلی چې پاکستان له تروریزم سره د مبارزې او د افغان سولې د تامین په برخه کې خپله هره ژمنه پوره کړي، کنه نو ټوله سیمه به همداسې ناکراره پاتې وي. د دې جرګې دوی مرستیال محمد نذیر احمدزی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس د پاکستان لپاره د ژمنو د عملي کولو وروستی چانس دی، ځکه چې دغه هیواد په خپلو تیرو ژمنو عمل نه دی کړی.
د پاکستان لپاره هم دا یو طلایي چانس ده او آخري چانس به وي، ځکه ډېره موده مونږ د خبرو دروازې سره بندې وي. پاکستان اوس ټول د امتحان سره پاکستان موجود ده، ځکه افغانستان چې په کومو تعهدات کړي او په خپلو تعهداتو درېدلی ده، خو د پاکستان لوري هغه تعهدات نه وو. نو دغه دا اوس که پاکستان واقعا وغواړي چې خپل منطقه یا په سیمه هیوادونو لکه د سیمه ییز اجماع کې ځان داخل کړي، نو باید له واقعیتونو نه او په رښتیا سره د تروریزم د منځه وړلو لپاره له افغانستان سره جدي همکاري وکړي.
ښاغلی احمدزی همدارز ویل چې په افغانستان جګړه تپل شوې او هیڅکله دغه هیواد د بل چا په توان نه دی کارول شوی، بلکې په خپله د تحمیلي جګړې توان ورکوي. د آسیا زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په پنځم کانفرنس کې چې په اسلام آباد کې روان دی، افغان ولسمشر وویل چې باید له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې یو میکانیزم جوړ شي او ولیدل شي چې څوک تروریستان تمویلوي او څوک لارښوونه ورته کوي. ښاغلی غنی همداراز ویل چې اوس وخت د سیمې ټول هیوادونه د تروریزم له ګواښ سره مخ دي، نو باید په داسې ګواښونکو حالاتو کې د غیر حکومتي کسانو د کارولو له دریزه فاصله واخلو. اخو د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ژمنه وکړه چې د ګاونډي هیواد افغانستان په سوله او ثبات کې هر ډول همکاري ته چمتو ده. دا د بهرنیو چارو وزیرانو پنځم کانفرنس دی او په پخوانیو هغو کې هم پاکستان ورته ژمنه کړې وي. د سیاسي چارو کارپو او پخوانی سلاکار وزیر شاهزاده مسعود هم دغه مسلې ته اشاره کوي چې پاکستان تل داسې وادي ورکړي خو بیا یې عملي کړی نه دي.
د افغانستان خلک د خپل ولسمشر نه غواړي چې دا ځل باید د نورو کانفرنسو په نسبت باندې ډېرې جدي او واضح غوښتنې د ګاونډي هېواد پاکستان څخه ولري. زه امیدوار یم چې ولسمشر هغه خبرې په زغرده د آسیا د زړو په کانفرنس کې هم وکړي، په دا ټولو کانفرنسو کې پاکستان دغه څه وادي ورکړي چې ګویا موږ د سولې پر اوسو کې د افغانستان سره همکاري کوو، چې متاسفانه عملی همکاری نه ده کړې. اوس که چیرې د سولې خبرې کیږي، زما په آن باندې باید یو نړیوال تضمین په منځ کې موجود وي چې هغه دې تضمین وکړي چې پاکستان واقعا هم په خپلو خبرو کې صادق ده.
د آسیا زړه هیوادونو استانبول پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو پنځمه ناسته د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغان ولسمشر او پاکستاني صدر اعظم په وینا پرانستل شوه او دواړه په افغانستان کې امنیت د سیمې د امنیت لپاره لازمي وباله. که څه هم دواړو مشرانو هیله وښوده چې د یاد کنفرانس په پای کې د ګډو ستونزو او خنډونو د حل لارو په برخه کې پرمختګونه وشي، خو لا معلومه نه ده چې په افغانستان باندې د تحمیلي جګړې او د سولې د تأمین په اړه د آسیا زړه هیوادونو وزیران کومې نتیجې ته رسیږي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ولسمشر وای د سیمې د ثبات لپاره په کار ده چې د سیمې هیوادونه د افغانستان له امن او ثبات سره مرسته وکړي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې نن په اسلام آباد کې د استانبول پروسې د آسیا د زړه هیوادونو پنځمې غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. په همدې حال کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم د خپل هیواد ثبات د افغانستان له ثبات سره تړلی وباله. قسیم سولمل او د راپور جزئیات.
د سولې او ثبات د ټینګښ لپاره سیمه ایز همکاري، اقتصادي پروژې او د کډوالو مسایل د آسیا د زړه یا استانبول پروسې د پنځمې غونډې ګډونوالو ته د افغان ولسمشر د وینا عمده ټکی وو. ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ د غونډې ګډونوالو ته وویل د روان کال په ترڅ کې افغان ځواکونه وتوانېدل د وسلوالو لخوا په افغانستان کې د دوو سیاسي جغرافیو د رامنځته کېدو هڅې شنډې کړې. ولسمشر غنی په خپل خبر کې همدارس ویل چې افغانستان له نړیوالو تروریستي ډلو سره جنګیږي او قرباني دغه هیواد بې ګناه خلک کې وازیګالي. شغلی غنی ټینګار وکړ چې افغانستان بل تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالي همکاري د ډګر په توګه خپل رول ته دوام ورکړي.
افغانستان هیز بین ا پلیټ فارم فور انټرنیشنل کوآپریشن.
افغانستان د نړیوالو همکارۍ لپاره یو پلیټ فارم پاتې شوی دی او موږ به دې ته دوام ورکړو. موږ له تروریزم سره د ګډې مبارزې په برخه کې د چین، ګاونډیو او له آذربایجان څخه بیا تر هند پورې زموږ د لرې ګاونډیو له یو ځای کېدو هرکلی کوو. افغان ولسمشر زیاته کړه چې افغانستان دا مهال له روسیې، چین، ازبکستان، تاجکستان او منځني ختیځ څخه له راغلیو جنګیالیو سره مقابله کوي او په وینا یې په پاکستان کې د پوځي عملیات په نتیجه کې هم د پام وړ وسلوال له دغه هیواد څخه افغانستان ته راوښتي دي. ولسمشر اشرف غنی د سولې او پخلاینې د بهیر په اړه وویل چې په افغانستان کې د بیلابیلو جنګیالیو شتون ته په کتو یوې هر اړخیزې سولې ته هم اړتیا لیدل کېږي.
دوی
سوله د جګړې له ټولو اړخونو سره تعامل ته اړتیا لري. نو یوه څوړخیزه سوله چې زموږ د ټولو سوکالیو په یو بل حساب کول ډاډمن کړي اساسي خبره ده. په همدې حال کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د خپل وینا پر مهال وویل هیواد د سیمې په کچه له شته امنیتي ګواښونو سره د ګډې مبارزې او سیمه ییز اتصال ته لیواله دی. ښاغلی شریف ټینګار وکړ چې د افغانستان ثبات د پاکستان او د ټولې آسیا ثبات دی. دوی وایي که چیرې افغانستان بې ثباته وي نو آسیا به بې ثباته وي او که چیرې په افغانستان کې سوله او هوسایي وي نو آسیا به ورسره هوسا وي. همدې نظر ته په کتو پاکستان د استانبول د پروسې او په افغانستان ټوله سیمه او وراخوا سیمو کې تلپاتې سولې او پرمختګ ته ډېر ارزښت ورکوي. نوموړی یو ور بیا وویل چې هېواد یې د افغانستان دښمن خپل دښمن ګڼي او د افغانانو په مشرۍ د سولې او پخلاینې پر بهیر ټینګار وکړ. تمه کېږي افغان پلاوی د چهارشنبې په ورځ له پاکستاني چارواکو سره د سولې د بهیر په اړه هم دوه اړخیزې لیدنې ولري. په دغه دوه ورځني کنفرانس کې د استانبول پروسې څوارلس غړي او ولس ملاتړ کوونکي هېوادونه او دغه راز د یولسو نړیوالو سازمانونو استازي برخه لري. د افغانستان د ملي شورا غړي او د چارو کارپوهان تمه لري چې ولسمشر اشرف غنی به دا ځل له پاکستاني چارواکو او همداراز د آسیا زړه کنفرانس ګډونوالو سره د شته ستونزو په اړه جدي خبرې وکړي او دا وار به سفر مثبتې نتیجې له ځان سره ولري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په دې خبري سات کې دا هم اوري چې په کندهار کې هوایي ډګر ته نږدې په حمله کې څه باندې دیش کسان وژل سوي او د هلمند خانشین ولسوالي وسلوالو کسانو نیولې ده. خو له فریبا ظاهر نه د مهمو خبرونو سرخطونه اوري.
د کندهار هوایي ډګر ته نږدې د وسلوالو مخالفینو په حمله کې اووه دیرش ملکي وګړي وژل سوي دي. ولسمشر اشرف غني نن په اسلام آباد کې د آسیا زړه کنفرانس ته ویلي د سیمې په کچه باید داسې څېړنیز میکانیزم رامنځته سي چې معلومه کړي ترهګر له کومو سرچینو ته ویلېږي. د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر وایي د روان کال په اوږدو کې کوکنارو کښت کې 9% کموالی راغلی دی. د عراق په پلازمینه بغداد کې د شیعه مسلمانانو یو جماعت ته څیرمه په ځانمرګ برید کې لشته لږه اته تنه وژل سوي او 9 نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګې نن په یو خپور سوي راپور کې ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړو له پایله تر اوسه څه باندې 9000 کسان وژل سوي او تر 6500 ډېر ټپیان دي. امریکا غواړي د ایران د تیر میاشتې توغندوی ازموینه چې د واشنگټن خبره د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه سرغړونه وه په جدي ډول وارزوي. د سوریه د مرکزی شهر هومس په گاوند کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمه تخلیه کول د غټړون لمخې پیل سوی چې د ولسمشر بشار الاسد له رژیم سره سوی وو. او د روسیې ولسمشر وایي د هغې جټ الوتکې تور باکسې موندلی چې د ترکیې له لورې ویشتل سوی وه او اوس دی له نړیوال متخصصینو غواړي چې د هغه د ارزونې په برخه کې همکاري ورسره وکړي.
دا سلام پورا نیکول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخاوري. د لومړي ځل لپاره د فوټبال هغه لوبغاړي چې په بهر کې دي د کابل شهر په یو کم کې په تمریناتي لوبي کې ګډون کوي. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسول علي کاظمي ازادي رادیو ته ویل چې دغه لوبغاړي د دې ټیم د نوي روزونکي پیټر شګریټ په غوښتنه افغانستان ته راغلي دي. لومړي ځل تکړه چې دغه لوبغاړي نن کابل ته راورسېدل او سبب په تمریناتي لوبي کې ګډون وکړي. شغلي کاظمي وایي چې دا کم د دې لپاره جوړ شوی دی چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا سیالیو کې د ګډون لپاره پکښې تمرینونه ترسره کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې افغان لوبغاړي محمد نبی ساحل د بنگلاديش په پریمیر لیګ سیالیو کې ښه ځلېدلې دي. دغه بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې په پرنوي لوبه کې محمد نبی ساحل په دری اورنو کې 14 منډې سیالي ډلې ته ورکړې او د مقابل ټیم دوه پیاوړي لوبغاړي وسوځول.
په دغه سره تاسو به تر معلومه ده چې نړۍ پیاوړي لوبغاړي خپل سوي چې په هم لازم لوبغاړي محمد نبی هم شامل ده. محمد نبی تر دا مهاله چې لوبي ترسره کړې دي نتیجه ښه ده.
د شغلي هوتک په خبره په دې لیګ کې د نړۍ پیاوړي لوبغاړي اخیستل کیږي چې افغان پیاوړي لوبغاړي محمد نبی ساحل ته هم په دې لیګ کې د لوبي کولو چانس ورکول شوی دی. او په کابل شهر کې د پاور لیفټینګ اوم د ورسیالي نن پیل شوې. د بدني روزنې ریاست ویان عارف پایمان ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې تر 200 ډیر لوبغاړو د افغانستان له شلو ولایتونو څخه ګډون کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې له دې ډلې څخه به 40 لوبغاړي ملي او د پاخه عمر لرونکو ټیم ته جذب کړي. د یو بل خبر لمخې د کورش فدراسیون 8 لوبغاړي په آسیایي سیالیو کې د ګډون په هدف قزاقستان هیواد ته ورسېدل. د بدني روزنې د ریاست ویان وایي چې دغه څلور ورځنۍ سیالي به د قزاقستان هیواد په کوربه توب ترسره شي. د خبر نو پای
تصید ازادي رادیو خبری ساعت اوري. په دې خبری ساعت کې مو دغه مطالب درته راغونډ کړي. ومردل چې په اسلام آباد کې د آسیا زړې هیوادونو پنځم کانفرنس چې پر افغانستان متمرکز و پای ته ورسید. ځینو چارواکو د آسیا زړې هیوادونو کانفرنس د پاکستان لپاره امتحان بللی دی. په څو شیبو کې اوري چې په اسلام آباد کې د جوړ شوي کانفرنس په باب خلک څه وایي.
که پاکستان وغواړي چې پر یو شی باندې لږ عمل وکړي، زه یقینا درته وایم افغانستان به هم پر هغه باندې درده زیات عمل کوي. ولې؟ د هغه د کور مسله ده.
د کندهار هوایي ډګر ته نږدې په وروستۍ حمله کې څه باندې 10 کسان وژل شوي،
زخمیان او شهیدان روغتون ته انتقال شوي دي، زخمیان تر درملنې لاندې دي.
په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره څه باندې 1000 کسان وسلول کیږي.
موږ زر کسه نور تقریبا 200 کسه محلي پولیس لرو، ولې زر کسه نور دا چین دپاره د دې سیمې خلک به هغې اعلان هم ورته وکړو.
دا هم اوري چې راپورونه وایي وسلوالو کسانو د هلمند خانشین ولسوالۍ نیولې ده. په دې خبري ساعت کې نور مطالب هم درته لرو. د پاکستان صدر اعظم وایي چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او نړیوال د دې هیواد د خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا بشپړ درناوی کوي. تفصیل د ازادي راډیو د خبريال په راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې د آسیا د کانفرنس ته په وینا کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي او په خبره یې چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او نړیواله ټولنه یې بشپړ درناوی کوي. نوموړي دا څرګندونه د چهارشنبې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره یو ځای د آسیا د کانفرنس د دویمې ورځې غونډې ته په پرانستونکي وینا کې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په اړه د آسیا د دورځنې کانفرنس تېره ورځ د پاکستان په قربتوب په اسلام آباد کې پیل شو چې د استانبول په روسي رسوالسو غړو او یو شمېر ملاتړو هیوادونو استازي پکې ګډون کوي. ښاغلي شریف آسیا د کانفرنس د سیمې د هیوادونو لپاره مهم وباله او د دې لړۍ د جاري ساتلو او لا پر مخ وړلو هیله څرګنده کړه. نوموړي همداراز د خپلو ګاونډیو د سیمې له هیوادونو سره ښه تعلقات د خپل هیواد د بهرنۍ پالیسۍ مهم جز وباله او د سیمې د اقتصادي ودې لپاره سوله او ثبات مهم وګڼل. ښاغلی شریف یو ځل بیا د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ اعلان کړ او پر نړیوالې ټولنې هم غږ وکړ چې دغه پروسې ملاتړ مرسته وکړي. نواز شریف د خپلې وینا په یوې برخه کې وویل: افغانستان د پاکستان لپاره تر ګاونډي هیواد نږدې دی، ځکه چې موږ له یو بل سره نږدې کلتوري او تاریخي اړیکې لرو. افغانستان یو خپلواک هیواد دی او نړیواله ټولنه په بشپړه توګه د دې هیواد د خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا درناوی کوي. په افغانستان کې یوازې په ډیموکراتیک ډول ټاکل شوی حکومت او اساسي قانون د دې قانوني حیثیت لري. زه باید په دې موقع یو ځل بیا خپلې خبرې تکرار کړم چې مای په درېیم ټیم په کابل کې کړې وې او هغه دا چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي. په اني حال کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د آسیا د کانفرنس ګډونوال ته په وینا کې لاغو هیوادونو مننه وکړه چې له افغانستان سره د سولې او ټیکاو پر وسطو کې مرسته کوي او دغه راځي ویل ستونزې مشترکې دي او باید په شریکه د حل لپاره په سیستماتیک ډول حل ځلې وشي. نوموړي همداراز د ګازو نلیکي او د برېښنا سیمیز لیک پروژو ته په اشاره وویل چې افغانستان په تیزۍ سره د مرکزي ختیځ او سویل آسیا د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د نښلوونکي پر لور روان دی او په خبره چې ترانزیټي همکاري د هیوادونو ترمنځ د لا پراخو اړیکو سبب کیږي. افغان ولسمشر په خپل وینا کې په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو یادونه وکړه او ویل چې افغانستان او افغانان دا مهال د نورو لپاره جګړه کوي او د ترهګرو د مالي مرستې د مخنیوي لپاره پر ګډو هڅو ټینګار وکړ. د نوموړي په خبره هیله مند دی چې دغه کانفرنس به د هدفونو په ترلاسه کولو کې اغېزمن رول ولري او تمه یې څرګنده کړه چې راتلونکی کال به په سیمه کې د سولې او ثبات په تړاو له سږني کال غوره وي. هغه هم درس ټینګار وکړ چې دولتونه باید ځان له غیر ریاستي عناصرو وساتي او وویل موږ باید ځان له غیر ریاستي عناصرو وساتو. دولتونه باید خپلې پالیسۍ په خپله په مخ یوسي. ټول باید په دې وپوهیږو چې افغانستان خو شامل ملکونو لپاره ګڼې اقتصادي او تجارتي ګټې لري. سیمه ییز هیوادونه د سولې په راوستلو سره له دې موقعو فایده واخلي. تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوځ لوی درسیس او نورو چارواکو په نور خان هوایي ډګر کې د افغان ولسمشر تود هرکلی وکړ او نوموړي ته د یو شتو پونه سلامي هم وړاندې کړه. ښاغلي غني کانفرنس ته تر وینا وروسته د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سره هم ولیدل او په یو شپون موضوعات یې ورسره خبرې وکړې. له بلې خوا د آسیا د کانفرنس د غړو او ملاتړو هیوادونو استازو په دغه کانفرنس کې د وینا پر مهال سوله ییز افغانستان د سیمې د امن لپاره مهمه باله او له افغانستان سره د خپلو مرستو او ملاتړ په دوام ټینګار وکړ.
د سعادت افغان په نامه اوریدونکي له بادغیس ولایت څخه د آسیا زړې هیوادونو د کانفرنس په تړاو په خپل سیمیز کې لیکلي چې پاکستان هیڅکله د افغانستان دوست کېدلی نه سي. حمیدالله وطنوال له اوروزګان ولایت څخه لیکلي چې ولسمشر اشرف غني د دې پر ځای چې جدي خبرې له پاکستاني چارواکو سره کړې وي له پاکستان څخه یې مننه وکړه. د لیکلي چې افغانانو له ده زیاته تمه درلوده. میرزمان ځدی لیکلي چې ولسمشر اشرف غني دی په نړیوالو باندې ډېر ټینګار د سولې په برخه کې وکړي. هدایت امین هادي له هلمند څخه لیکلي چې له ولسمشر اشرف غنی څخه غواړم چې د آسیا زړه په کانفرنس کې د نړیوالو په مخ کې له پاکستان څخه وغواړي چې د طالب جوړولو فابریکې به له منځه وړي او یا به یې د سولې میز ته راکشوي. او محمد عارف وفا لیکلي چې افغانان سترګې په لاره دي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به د آسیا زړه کانفرنس څخه وروسته افغانستان ته له لاسته راوړنو سره ستون سي. پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی سفر به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو په ښه کولو کې څه مثبتې نتیجې ولري؟ په دې اړه د کوټې د څو اوسیدونکو نظرونه اورو.
زما نوم کلیم دی او زه د کوټې اوسیدونکی یم. زه فکر کوم چې کله د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی د لوی پاکستان تراسي نو د دې بډیر ښه انشاءالله اثرات لویږي. دغه وجه دا ده چې کله ملاقات وي کله خبرې اترې وي نو بیا د ملکو ترمنځ چې کومې خبرې یا کوم تحفظات وي د هغوی یو د بل څخه کومې ګیلې هغه ختمیږي. نو موږ امید لرو لکه څنګه چې نور پښتانه امید لري دغسې زه هم د یو وګړي په حیث باندې هیله لرم د دلته راتګ او د دې ملاقات د پاکستان د ولسمشر او د نور سره د ملاقات به ډیر ښه اثر ولري او ان شاء الله د دواړو ملکونو ترمیان به یو عربیا لکه پخوا چې کوم ښه رښتې وي هغه به قائم وساتل سي برقراره پاتې سي.
زمان محمد سلیم دی زه د کوټې اوسیدونکی. هغه ناسه هم د دغه نه د خالي وخت ځای کول دی او که چیرې ښه خبرې کې راځي یو بل عمل په کوي یو بل باندې اعتراضونه خالي کېږي. موږ خو اورېدلی که ښه پاکستان وغواړي چې پر یو شی باندې لږ عمل وکړي زه یقینا درته وایم افغانستان به هم پر هغه باندې درده زیات عمل کوي. ولې د هغه د کور مسله ده.
ستوری شرانای د کوټې اوسیدونکو یم. یقینا ډیر ښه کار دی د ولسمشر پاکستان تر اتک نه یوازې د حکومتونو ترمنځ بلکې د دواړو ملکونو د ولسونو ترمنځ د خوشحالۍ خبر دی. د غوژلونو سره نږدې کیږي محبتونه زیاتیږي خو چې کوم الزامونه لګیږي بالخصوص د افغانستان له طرفه د افغانستان د حکومت له طرفه چې د پاکستان له جانب په هغه کې هلته لاسوهنی کیږي د ترهګرو ملګرتیا کیږي یا د غوځالی په پاکستان کې دي باید چې پاکستان د افغانستان د دې الزامونو مثبت جواب ورکړي او هغه څوک چې هغه په افغانستان کې تراګری کوي یا د تراګرو ملاتړ کوي او په پاکستان حکومت او چې کومې سکیورټي ادارې دي هغه له په کار دي چې د غوځالی ختم کړي او دا یقین ورکړي چې لدې پسبه په افغانستان کې هغه څوک چې افغانستان ورانول غواړي د افغانستان حکومت نړول غواړي یا ولسونه یا خلک ملکول غواړي پاکستان د حکومت ملاتړ نه کوي. نو زما یقین دی چې نه یوازې به د حکومتونو او د ولسونو بلکې د دې خطې په ګټه تمام شي.
زما نوم محمود همدرد دی زه د کوټې اوسیدونکی یم. د پاکستان او د افغانستان چې تعلقات دا ټیم مطلب هر پښتون دا غواړي چې هغه تعلقات ډېر بهتر شي. که چیرې د افغانستان اشرف غنی صاحب راځي پاکستان ته موږ ته خوش آمدید وایو. مسله دا د پکار ده چې پاکستان د افغانستان مدد وکړي او افغانستان د پاکستان مدد وکړي. نه افغانستان هغه خلکو ته ځای ورکړي چې هغه د پاکستان پاکستان ته تکلیف رسوي او نه پاکستان هغه خلکو ته ځای ورکړي چې هغه افغانستان ته تکلیف رسوي. او دویم خبر دلته پښتانه دي په کوټه کې پښتانه اوسي دوی پښتانه اوسي. زموږ دی دی لکه دوه لاسونه لاسته راس او چپه لاس د یو د بل سره هیڅ مخ نه سي اړوي. نو افغانستان ته پکار دی چې هغه پاکستان الزام نه لګي او پاکستان ته پکار دی چې په افغانستان الزام نه لګي.
د کوټې د څو اوسیدونکو نظرونه مو اوریدل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار پر هوایی میدان په وروستۍ حمله کې 10 کسان وژل سوي دي. وسله والو طالبانو پرون پر دغه میدان برید وکړ چې تر نن پورې د جګړې دوام وکړ. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي چې په دې جګړه کې شاوخوا 15 نور کسان ټپیان سوي هم دي. که څه هم چارواکي وایي وسله وال لا هم په میدان کې دننه وسله وال مقاومت کوي خو ځینې راپورونه وایي چې ټول برید کوونکي وژل سوي دي. د کندهار هوایي ډګر د افغانستان په کچه دویم لوی میدان دی چې نړیوال ولې الوتنې هم ورڅخه کیږي. د کندهار د ولی ویان سمیع خپلواک ویل چې په دې جګړه کې ملکیانو ته هم زیان وشته.
په سیمه کې ملکي خلکو ته زیان اوښتی دي مالي او ځاني زیان اوښتی دي. مالي زیان د څو قانونو د هغه سوځېدلې کې او د ځاني زیان په اړه چې وایي زخمي هم لرو ملکي کسانو د شهید هم لرو چې زخمیان او شهیدان روغتون ته انتقال شوي دي. زخمیان تر درملنې لاندې دي.
تر اوسه معلومه نه ده چې په دې جګړه کې افغان امنیتي قواوو یا هم بهرنیو پوځیانو ته هم تلفات اوښتي که څنګه. د ناټو یو ویاند ویل چې تر اوسه هغو بهرنیو پوځیانو ته د مرګ ژوبلې په اړه راپور نه دی وررسېدلی چې د کندهار په هوایي اډه کې دېره دي. د کندهار له ښار څخه 10 کیلومتره لرې په دې پراته میدان کې په سلګونو بهرنیان هم میشت دي. د ازادي راډیو خبریال محمد صدیق رښتینی نور حل راکوي. رښتینی صاحب، معلومات له پرون راهیسې زه د نقیز دي، وروستي معلومات څه وایي چې په میدان کې جګړه پای ته رسېدلې که اوس هم روانه ده؟
سالی صاحب څو شپه مخکې په کندهار کې د 215 اتل کوی اردو کمانډان بریګ جنرال داو چا وفادار دغه حملې په اړه چې د کندهار پر هوایي ډګر وسول په یو مطبوعاتي کانفرنس کې معلومات ورکړه. داو چا وفادار وویل چې تر حملې وروسته د افغان ځواکونو په عملیاتو کې معلومه شوې چې پر هوایي ډګر د حمله کوونکو شمیر 14 کسان وه. د وفادار په وینا د وسلوالو طالبانو په حمله کې 9 ملکیان او 1 د ملي اردو سرتیري وژل شوي، 9 ملکیان او 3 د ملي اردو سرتیري ټپیان شوي دي. د 215 اتل د دغه کلي اردو د کمانډان په وینا حمله کوونکو د ملکي خلکو یو بازار څخه استفاده کړې وه او د شهید بادشاه په نوم یې د یو ښوونځي له ودانۍ څخه لومړی پر ده باندې حمله کړې وه او وروسته یې پر نورو امنیتي ځواکونو ډزې کولې. د نوموړي په وینا دغه حملې ځکه ډېر وخت ونیو چې یو خو د وسلوالو سره ډېرې وسلې او مهمات هم وه او بل افغان ځواکونو د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره په عملیاتو کې له ډېر احتیاط څخه کار اخیستی او دوی وایي چې اوس د پیښې ټپیان د کندهار نظامي روغتون کې تر درملنې لاندې دي. او لکه تاسو چې په پیل کې یادونه وکړه، د ملي دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې په دې کې 10 کسان وژل شوي، خو وفادار دغه ارقام رد کړه او ده وویل چې 9 ملکیان او وژل شوي دي او یو د ملي اردو سرتیري وژل شوي او 9 ملکیان او د ملي اردو 3 سرتیري ټپیان دي. او یادونه باید وکړو چې لکه تاسو چې ویل، طالبانو دغه حملې مسؤلیت منلی دي او دوی ادعا کوي چې په حمله کې تر سلو ډېر امنیتي ځواکونه مړه او ټپیان کړي دي. او لکه تاسو چې د سمیم خپلواک غخپور کې او پاره کې یادونه شوې وه چې ځینې مالي تاوانونه هم خلکو ته رسېدلي دي. دغه بازار چې وسلوالو حمله پرې کړې ده، دوکانونه یې سوځېدلي دي، خو تر اوسه د دقیقا معلومه نه ده چې په څومره اندازه تاوان رسېدلی دي. او یو بله مهمه خبره دا ده چې د کندهار هوایي ډګر چې یو نړیوال هوایي ډګر دی، دغه هوایي ډګر څخه د تېرې ورځې راهیسې چې حمله پیل شوې ده تر نن پورې هوایي پروازونه ټول ځنډول شوي دي. ویل کېږي چې یو پرواز تېره ورځ نوي ډیلي ته و چې هغه ځنډول شوی او نن له کندهاره کابل ته هم ټول پروازونه ځنډول شوي.
ماما صادق رښتینی و په کندهار کې چې هوایي ډګر ته نږدې د ورستۍ حمله په اړه تاسو ته معلومات ترکول. دفاع وزارت وایي چې په دې حمله کې 10 کسان وژل شوي، خو په کندهار کې چارواکي وایي چې په دې برید کې 9 ملکیان او 1 سرتیری وژل شوی، 9 ملکیان او 3 سرتیری ټپیان شوي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر په دې اړه شیبه مخکې رضوان مراد ته ورستۍ معلومات ورکړل.
زموږ قوتونو د دې لپاره چې د ډیرو ملکی تلفاتو څخه جلوګیری وشي په ډیر احتیاط هلته عمل وکړي، خو متاسفانه تر اوسه هلته 10 نفره کسان وژل شوي دي، شهیدان شوي دي او 15 تنه ټپیان دي.
وزیر صاحب په خپله دی 10 کسو کې ملکان څومره دي، سرتیر څومره دي او د دولت وسلوال مخالفان څومره دي؟
متاسفانه 10 تنه شهیدان شوي دي، په دې کې کوچنیان، سپینګيري، ملکی خلک هم دي. کله چې دا جګړه ټوله ختم شوه او موږ به په تفکیک باندې چې دا څوک دي، څومره کوچنیان دي، څومره کاخزي پکې وي، څومره سپینګيري دي، څومره امنیتي ځواکونه دي، تاسو ته به په تفکیک باندې دا معلومات درکو. د دښمن څخه 9 نفر وژل شوی دي، یو نفر ټپي دی، یو نفر تر اوسه مقاومت کوي. د دې لپاره چې نور ملکی تلفات رامنځته نشي، زموږ قوتونه په احتیاط کوشش کوي چې هغه نفر هم له منځه ویشي.
یعنی تاسو معلومات څخه وزیر صاحب چې دا کسان څومره په دومره زیات شمیر کې د سیمې ته داخل شوي دي؟
استخباراتي جګړه ده، په استخباراتي جګړه کې یا چریکي ګوریلای جګړه کې د دې امکانات ډیر دي چې دښمن وکولې شي په مختلفو جامو کې، په مختلف لباس کې، یا د هغه خلکو په لباس کې په مختلفو اشکالو التزی ونیسي او هلته مثلا یو برید وکي. فرانسه کې وګورئ چې هغه ته یو نورمال اردو لري او ښه قوي هواد دی، هغه ته وکولې شو چې مخالفین داخل شي او ترورستان داخل شي او ته تلفات واړي. کمدسي وګورئ یا په کراچۍ کې، یا په هندستان کې، یا په انګلستان کې، په د دنیا په ډیرو هیوادونو کې په دې چریکي جګړو کې یا ترورستانو مخانیول سل په سلو کې دا یو مشکل کار دی. نو په افغانستان کې که د مخالفینو مخانیول کېږي، 90% 90% 2-3% د دې مخنیوي یعنی سل په سلو کې ډیرم مشکل دی.
وزیر صاحب زیات د سیاسي چارو ځینې کتون کې د خندهار حمله چې لڅو ورځو یا څو ونی ورا په دې خو لمړی حمله د دولت د وسلواله مخالفانو دا د اسلام آباد غونډ سره تړي دی وی چې الته د پاکستان د حکومت خبرې الته بیا د طالبانو سره د سولې موضوع په غونډه باندې ویل کیږي چې سیوري هم چولې ده. تاسو په دې منځ کې کوم ربط ګورئ؟
زه خو سیاسي سره نه یم، نظامی سره یم. زموږ سره چار څوک په افغانستان کې بریټ کې زموږ دښمن دی او هغه ته موږ د دښمن په سترګه ګورو. کار چا دا بریټ کړی وي، د هر چا له خوانه ملاتړی شوی وي یا ملاتړی کیږي، هغه زموږ دښمن دی، د افغانستان دوست نه دی.
دغه یو کس وسلوال چې تاسو وایي مقاومت کوي، دا په کومه برخه کې دی او آیا کلابند شوی دی او که څنګه؟
کامل انداز موږ د قوتونو له خوانه کلابند دی او هغه په سلام باندې دزی کوي، مګر کلابند دی. موږ د دې لپاره چې ملکی کسان نور ونه وژل شي، د دې لپاره کوشش کوو چې هغه په یو طریقه باندې د پښو وغورځو.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیر و چې ویلې د کندهار هوایی میدان ته نږدې په وروستۍ حمله کې 10 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. خو په کندهار کې امنیتي چارواکي د وژل شوو کسانو شمیر لږ شي. دوی وایي چې په دې حمله کې 10 کس وژل شوي چې یو د ملي اردو سرتیری او 9 نور ملکیان دي. د کندهار چارواکي وایي ټول بریت کوونکي وژل شوي دي. له کندهار ورزو ورڅیر ولایت هلمند ته راپورونه وایي چې وسلوالو خانشین ولسوالۍ نیولې ده. الیاس د ایر سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. دای صاحب دا خبره تاسو ته چا وکړه؟
سالی صاحب، دا خبره د پولیسو ځینو موثقو سرچینو چې د نوم نه صدور په شرط موږ سره خبرې کولې وکړه. اول چې ولسوالۍ د اوس څخه تقریبا 15 دقیقې امین سات مخکې وسلوالو ته پاتې شول او هلته میشت افغان ځواکونه، سرحدي پولیس، ملي پولیس او خپله ملي اردو، ټول د دوایر په نوم د بهرنیو ځواکونو کومانډه چې د ګرمسیر په مربوطاتو کې موجوده ده راووتل. که څومره د عمر د وخت سره چې د هلمند والي باندې موږ خبرې وکړې، هغه وویل چې یوازې یوه پوسته یې خوشې کړه، کمیشنی کړې، خو تازه دمې سرتیر رسېدلي دي. اما دغه خبره چې ګرمسیر سکوت کړی دی د تایید نه کړه، مګر د ګرمسیر د خانشین د امنیه قمندان ته یوې نږدې سرچینې راټول چې موږ خانشین ولسوالۍ ورپریشه ده او خپل امنیه قمندان هم شدید زخمي دی او د لشکرګاه په لور باندې د دې لپاره چې روغتون ته ورسول شي انتقال ورکول کېږي. د هلمند والي هم رسنیو ته د خانشین د سکوت او نه سکوت خبره نه تایید کړې او نه رد کړې. ولیدي چې تر ماښام پورې بیا د رسنیو سره په دې اړه معلومات شریک
دای صاحب څېلات ګڼل سوی دی چې په دې ولایت کې په دې ورستیو کې تر نسبی امن وروسته ځینې سیمې ولسوالۍ د وسلوالو کسانو لاس ته ورځي. مثلا په د هلمند په شمالي ولسوالۍ کې مخکې نه امنی و، ځینې سیمې وسلوالو ونیولې او اوس خانشین ولسوالۍ د دوی لاس ته ورځي.
د وسلوالو د یو ستر تهاجمي برید خبره تایید کړې. دوی وایي چې وسلوال غواړي د هلمند ډېرې سیمې ونیسي او خپله رهبري د سیمې ته انتقال کړي. دغه خبره د هلمند والي هم څو ځله په ځینو مطبوعاتي کنفرانسونو کې کړې ده. اما دا چې څنګه یو په بل پسې راسي او سکوت کوي، دا هغه رازونه دي چې د نظامي کسانو سره موجود دي. منتها په دې وروستیو کې وسلوالو خپلو ډلې بریدونو ته زور ورکړی دی. د نادالي ولسوالۍ ډېرې سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي. د مرجي ولسوالۍ په مربوطاتو کې افغان ځواکونه عملیات پیل کړي دي او یو څه پرمختګ شوی دی. منتها په ولسوالۍ کې هم ډېرې سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي. او دا د خانشین ولسوالۍ چې یوه کلیدي او مهمه ولسوالۍ ده، په جنوب کې د هلمند دروازه بلل کېږي، دا هم که چیرې تایید شي په مستقیم ډول د چارواکو لخوا د سکوت خبره، نو دا د ګرمسیر ولسوالۍ لپاره یو غټ تهدید دی. او موږ ته د ګرمسیر ولسوالۍ څخه خلکو زنګونه وکړي چې دغه اوس وسلوال د بنادر په سیمو کې ګرمسیر مربوط ته پر ځینو پوستو ډزې کوي، پر ځینو پل کړي یا واڅه کوي چې په دې سیمو کې سیمې لاندې.
په ځینو راپورونو کې دغه خانشین، دغه راز ګرمسیر او نورې ورڅیر سیمې د قاچاق عمده لارې ګڼل شوي دي. څه فکر کوي؟ هلته چارواکي څه وایي؟ قومي مشران څه وایي چې په دې جګړه کې به آیا یوازې وسلوال طالبان لاس لري که قاچاق وړونکي هم په دې نامنیو کې ښکیل دي؟
په هلمند کې 2 کاله وړاندې چې په لومړي ځل په سنګین ساروان کلام سیمه کې سخته جګړه پیل شوه، نو د هلمند پخواني والي نیم بلوڅ صاحب په لومړي ځل وویل چې دغه جنګ د مافیا دی او هغه غواړي چې خپل د قاچاق لارې حتی د افغانستان د شمالي ولایتونو څخه غور و بادغیس او داسې حتی تر بدخشان پورې خلاص کړي او د هلمند لارې خپل قاچاق تر پاکستان ایران پورې ورسوي. اما اوس په دغو ولسوالیو کې چې تاسو یادونه کړه، خانشین، ګرمسیر، دلته ځینې طبیعي زیرمې موجودې دي، کانونه موجود دي چې
ویل کیږي شمیر غیر مسول کسان په شدت بوخت دي د روخان د دبري د کان تشمول د دې کان کیندنې کې په شاوخوا کې او د غشان اخوات انتقالوي او نو ویل کیږي دا شنن کې یو کس اکبر هم د سوالو سره د وی په تامیناتو او په وسلو په شان کومه کې څو په سیمه کې نام لري چې او د نام لري استفاده وکړي.
ډیر مننه د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس د یو پلشکرګا کې له څخه مو راپور کې وریدل چې راپورونه وي وسلوالو خانشین ولسوالي نیولې ده.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
ځینې مدني فعالان وایي چې پر افغان سیاسي او مطرحو څیرو د هدفي بریدونو تر شا د ترهګرو او پنځم ستون لاس دی. د اصلاح او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه حکومت د دغه شان کسانو په معلومولو کې پړګڼې وایي که د دغو کسانو د پیژندنې په برخه کې جدي اقدام ونیسي نو د هیواد د مطرحو څیرو ترور به یو په بل پسې لا زیات سي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ برابر کړی.
د کابل خر ډیری اوسیدونکو په دیش پورزو کې د هدفمند بریدونو خبره کوي وایي چې د سر خوندې توپ ته پاندېخنه کړي. یو شمیر مدني فعالان په دې باور دي چې امنیتي او استخباراتي ادارې د خلکو په ځانګړي ډول د مطرحو څیرو د امنیت او خوندیتوب په برخه کې لاس په کار نشي، په ځانګړي ډول د سیاسي، مدني او رسنیزو څیرو په وړاندې به دا شان هدفمند بریدونه دوام پیدا کړي. د اصلاح او بدلون لپاره د ځوانو فعالان د شبکې ویان سید میسم احسانی د سی شنبه پورز ازادۍ رادیو ته ویل چې حکومت باید د هیواد د اتباعو د سر د خوندیتوب لپاره جدي هڅې وکړي.
دا د ترور او د وژلو د هڅو د سریال یو برخه په افغانستان کې په تروریستي ګروپونو پورې مربوطیږي، خو فکر کوم بله برخه په حکومت کې دننه د پنځم ستون کار وي، ځکه کوم کسان که حکومت د خپلو لارو په وړاندې خنډ ګڼي هغه لرې کړي. که په دې برخه کې د ملي وحدت حکومت جدي اقدام ونه کړي او موږ د دغه سریال شاهدان واوسو نو بیا به داسې شي لکه همغه کمونیستي حکومت چې ترورونه به کېدل او ځواب نه و موجود. د خلکو عقدې راپارولې او خلکو بالاخره پریکړه وکړه چې نورې لارې ولټوي او حکومت ته بدیل پیدا کړي.
په هیواد کې د دفند بریدونو په وړاندې په داسې حال کې اندېښنو زور اخیستی چې یوازې له تېرې یوې میاشت راهیسې په پلازمینه کابل کې په پنځه بېلابېلو بریدونو کې د هیواد مطرح څیرې په نښه شوي دي. روسي راپورونه وایي چې د تېرې دوشنبه په ورځ څو تنو حمله کوونکو د سیاسي او پوځي چارو کارپو جاوید کوهستانی هم په نخه کړی و چې ویل کیږي نوموړي ته په دغه برید کې څه زیان نه دی رسیدلی. که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د دوی څېړنو ښودلی چې جاوید کوهستانی د برید هدف نه و. دغه شان افغان مطرح ورزشکار نثار احمد بهاوی هم په همدې وروستیو څو ورځو کې له یو برید روغ وتی دی. د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدي هم شاوخوا دوه اونۍ مخکې د کابل په شهر نو سیمه کې د وسلوال برید په ترڅ کې ټپي شو. ښاغلی سعیدي ویلي د ده پر وړاندې د وسلوال برید تر شا د پنځم ستون لاس دی، خو امنیتي ارګانونو تر اوسه د برید کوونکو د معلومولو په برخه کې څه کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي په دې اړه چې ګوندې د دغو تورونو او بریدونو تر شا دي د پنځم ستون لاس وي څه نه وایي، بلکې دا ډول بریدونه د ویرا چونکو د ستراتیژۍ یوه برخه ګڼي.
دا د ویرو اچونکو ډلو د ستراتیژۍ یو برخه ده او ځینې کسان شته چې له دوی ملاتړ کوي تر څو د حکومت په وړاندې د خلکو بې اعتمادي رامنځته کړي او مدني او سیاسي مشورې څیرې خدای مکړه له منځه ولاړې شي. خو د ملي وحدت حکومت هڅه کوي چې له ټولو امکاناتونه په ګټې اخیستنې سره او له دغو مشرانو سره په همکاري د مطرحو څیرو په خوندیتوب هڅې نتیجه ورکړي.
په ورته وخت کې د اصلاح او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه خبرداري ورکوي که امنیتي او کشفي ارګانونه د دغو کسانو د معلومولو په برخه کې کوم چې دا شان هدفمند تروریستي بریدونه طرحه کوي اقدام ونه کړي، حکومت به د خلکو د میلیونی عدالت غوښتونکو حرکتونو شاهد وي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتلیت آمده ایم کل تنظیمای زور است
یا بیش و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دلیل پاره جی پا افغانستان که مداخلتونی شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام
ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پینزو بجو پوری ازادی راڈیو نواوره.
د ازادي رادیو خبری ایسات اوریکه د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې د ازادي رادیو دا او نور تیر خبرونه د انټرنیټ پر پانه باندې صافي اوازه اوري چې د ویب سټ ادرس مده ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی ازادي رادیو په فیسبوک هم پیدا کولای سي. تاسو هم کولای سي چې د ازادي رادیو فیسبوک پانه در سره خوشاله لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولې په باسونې کې برخه واخلي. پته د facebook.com/ازادي رادیو. پدې خبری ساعت کې مو مهم راپورونه داوا. په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو پنځم کانفرنس چې تر ډیره پر افغانستان متمرکز وو پای ته ورسید. ځینې چارواکو د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس د پاکستان لپاره امتحان بللای. په اسلام آباد کې د جوړ شوی کانفرنس په باب مو د ځینو خلکو نظرونه هم واوریدل. دا مو هم واوریدل چې د کندهار هوایي ډګر ته نږدې په ورستۍ حمله کې څه باندې دیش کسان وژل شوی، خو د کندهار چارواکي د وژل شوو کسانو شمیر لسته نشي. راپورونه وایي چې وسلوالو د هلمند خانشین ولسوالۍ نیولیده. په دې خبری ساعت کې مو نور راپورونه هم درلودل، خو وخت ورته پاتې نسو.